د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف همدا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي په سلیل ساتو کې. دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې.
قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پخوانی شوروي د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر د برالاینس پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased.
د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته شوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر خکیلو خوا او غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاتسونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته لدې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي په روانونه کې له خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپاره شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه له طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلی خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قرباني وستایل. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدي سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمني له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کېږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولنډ او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کېږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کاله سږ کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې یې کړی وي. خاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس پلاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخیدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کیږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړې وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر ویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سې څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاني د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایط او جنگی وضعیت نه او د امنیتی وضعیت نه با خبره وي. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت بکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات تلاش رسی محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنه دا په دې معنی ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعات تلاش رسی لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وی افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې لدی وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپل ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځني چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د کورونا د وبا خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا دی چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اغه دومره ډیماند شدی د شفاخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونو چې دی، ولې چې و شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، سره د دولتي شفاخانی ډیر زیات دي، نو ام غیته ور کوي ام د شخصي شفاخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې، د موته وسوسه په تبالونه ور کوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خبرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ لګ وخت سره مخ دي، خو بیا هم له کوټنونو سره په لومړی کرخه کې مبارزه کوي. د امر روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغي د پنس خاني لومړی موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتي کارکونکي د کورونا ناروغي لامل خپل جون لاس ورکړي. تر اوسه پورې هم په مرکزم ولایتو کې زموږ روغتي کارکونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ او هغه یو دغه جملې څخه روغتي کارکونکي چې د روغتي کارکونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروايي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کوټنون اصل درې مڅپې څخه دومره نه ویریږي لکه لومړی څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکو نیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا د تیر کال چې وا کورونا کم و ولې ډار د خلکو زیات و. سکل صدا کورونا واقعیت زخت زیات دي، حتی مړی خلګوري لانونه ګوري مړی ګوري شفخانه ډکه دی ولې ډار کم ده، د خطرناک کار دی باید د په نظر کې ونیسي.
د په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوی او 3 مړ شوی دي. په دې شمیرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لخ پرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,316 کسان مړ شوی دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص: کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ ل ورستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خدا شپه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتی پیښو او د طالبانو او داعش ته حمله د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلې. عادي خلکو ملیشې رامنځته کړې یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي د 800 وسلوال لري چې د په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وای د وسلو او وسلوالو درامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 میلسیز د مجاهدینو جګړه راپیادیږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووجل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 200 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشیا قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې و. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزی نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهور غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغه پریکړې سره مخالفت کوي. د مقاله په پای کې راغلی چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یو لویه لاسته راوړنه وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمی میاشتی او مینه چې ته پام واړو د کورونا وبا په اوج کې مو په ورځنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 لکو او 400 زرو اوشت. ورسره دا شمیر ډیر کم شو. کله هغه اوج سره پرتلا کړو نن سبا مثبت پیښې 90% کمې شوې دي.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین څخه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول شوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1.4 میلیارد ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو 3 ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې نږدې 390,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایروس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس دلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربر ستا نه ګولۍ ستا نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مړ او مریض نه انتقالی
زره سبلا پرشن دی لوړ سر په تمه اسکی دا پیغام پریزم. د طالبان اوس می دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، نو د برق خوستنه سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سنی کافر دی، کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي و، یو څو دی شم چې سولر شم چې خاص نه لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی مړ نه خپله ما
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
ویوا لا لیبرتاد!
سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د مراکش په جنوبی غرونو کې خځه د ارغان په نوم بوټی څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې همکاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره پروسه یو کلونو کې ډیر مشهور شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټی راشنه کیږي چې ارغان بلل کیږي. لا پیړیو راهیسې د ارغان غوړ ډیره ګرانه بیه لري. دا دې غرونو اوسیدونکو خزي ارغان بوټي پل مرکی وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارغان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلین جونې او شذې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارغان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسیږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنی خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارغان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر لادیر شو تر 50 ډالر پورې خرڅيږي. د خپل پنړی کې د ارغان غوړو ته تقاضا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. خدا شپه اته به جوړ درش دقیقې دی په مکرې د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برلاینز د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د يرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو وینا کې د شوروي اتحاد قرباني ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو او اوس هم مخکله دی چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کو یو راپور اوریدو ته تاسو را بولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچی پلاوی غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوس مهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر د موسیقۍ د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګرام وطن دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستریږي دا زمون
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان سندرغاړو اندیشنی. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی خو سندرغاړي وای د خپل هنر په اړه اندیښمن دي او ویر لري که بهرنیان ووز یا طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به ونیول. برانور شپدرنه
ده مېنو
دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي خو یې ویره لري چې د کلونو د غخواري په بوله ونسي.
کچيري طالبان واکټ ورسیږي موږ دا یو د غل اهل البته ملروچی فکر لروچی څه ډول به د هنرمندانو سره دوی چلند وي او هنرمندانو ته به د هنر په برخه کې اجازه ورکړي کبینې کې ور دا چې څونی فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړی دي یعنی پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به د هنر موږ نور مختوي سو کبینې وسو دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وای دوی ازادي او په کوم چا پوری تړاو نه لري او تله هڅه کړې ده چې په خپل سندرو کې د هیواد او خاوري سره د مینی پاړه ترانی او شیرونه وایي او د خپل هنر په جبې تر خلکو ورسوي.
ای
دی پتا کا سما روح ہے سما ژوند د سولې کورسه مگر نه هلمند
یو شمیر خلګ پدی اندی چی د افغانستان خلګو ته د سندرو او موسیقي لاري د سولې او نور غټور پیغامونه رسول د جې لپاره غټور دي چی په دغه هیواد کې زیات شمیر خلګ نالوستي او د هنر لاري پیغام رسوي چاله خدای وازی شباب ندی چی ده خپل هنر ده راتون که پاراندیش مندی ده ده ترسنگ ده افغانستان ده نور سیمو سندرغاری هم وارتاندیش نیلری سندرغاری مبین ویسال چی ده کلون و کلون رئیسی ده هنر پجب خدمت کردی او لدیر مدی رئیسی سندری وای هم ده خپل راتون که پارا وارتاندیش نلری
د جانان غما مال سلا رازی یار دی رالی خپل
مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچيري افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ويرسته ک طالبان واک ته ورسیږي یو ځل بیا د تیر په سیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه من کړي او خلکو ته به د موسیقي د اوریدو اجازه نه ورکوي او په خبره چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څانداز پر پښو درېدلې ده یوه لویه صدمه وي نوموړی د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما اول یادونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سی او د خپل هنر دفاع وکړي شمیر نور سندرغاړي وای کسول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو ژغ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سولې وکړي
په ارې خوا کې او سولې او آرامي موږ خوشاله چې حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې اوس شرافت صاحب جنګونه دي وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نشو کولای ځکه چې د کمبلې په یوه سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا یې ښه خوند کوي چې په دواړو سر باندې یې خوشحالي ښه خوند کوي نو په دې خاطر نه موږ طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې پخوا مو سندرې ویلې مګر اوس یې نه وایو
موج په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبري وکړي هغه ویل چې دی په دیاړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو متحدانې د مای په لومړی نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخې به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 می ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووځي وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي د غونډه د جون په لسمه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله مخ په همدې تړاو د حج او اوقاف له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي مرکه ورست راځي خورازی په فایل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسې پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رحمت الله زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماو په فتوا باندې جهاد کوي د خپل علماء لري افاده وايي او موږ کله موږ له چا په فتوا او موږ له چا په خبرو باندې دا حق موږ مرکز حالت وایي او کم نظام او جیدا نظام چې دا قوم د بهرنۍ له خوا دغه جوړ نظام ده، د هغو کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړي دي او طالبان وایي موږ دا نه منو، دا مکمل محلو کوو. هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې بتم علیه السلام حدیث وایي.
السلام علیکم، عبدالناصر زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي غږ زموږ رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه فلس د ورته لګوو په هغو مسجدو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک ته دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریفه چې هغه زموږ کعبه ده موږ ټول مسلمانان دو هلته اجونه کوو، له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو. بس ته نور نو د جنګ که د پای ته کوي کوي خدای نه کرده ټول افغانان به د ازار او د خرابۍ خواته ولاړ شو. بس ته نور د ورورولۍ لاره پرېږدي، راځي پر یوه سرخان د بې وطن جوړېدو جوړ کړو. بس ته نور ورو وژنه هېڅ په دې نه ده جوړه، راځي د بل خبرې، راځي بل لاره پرېږدو. که هر څوک د بل لاره نیسي الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم، زه اکبر جان خبرې کوم د هلمند ولایت سراج ولسوالۍ څخه. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علماو کړې ده، د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي، بیا هم پسې غزارېږي، لا نه د باور خلک دي. هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي، نه هم دا د منلو ده نه منلو ده. دا 50 واره و 50 زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم، زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اوریدونکو د وسط د صرف اړیکه کې یم. زما د الفرو چارواکو سره د اشرف غني او د نورو صدای یې زاد کم علما چې اوس کلی د عربستان ته د پاکستان یا د افغانستان دی، دا فکر کوم نتیجه باور نه کی. دا هغه علما باید د حکومت رئیس کی چې هغه به طرف وي، چې هغه به طرف وي، نه په حکومت کې نه په طالب کې، او نتیجه ورشي افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی. یعنې د افغانستان اوس هره 10 زره تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لا خپله کېناسته پر ځای باندې له هغه ځایه جګړه مهارت کوي، دلته افغانان یې په سرک سره واچول. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم چې زما پیغام رسر کړي. وسلام، خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي، سوله.
السلام علیکم، شہزاد نازنین د کندر ولایت څخه. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی، د یو معلول په صفت باندې، د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته. مسلمانانو ورونو، یو یهودي چې په درد دي، ټول یهودانو سره په درد دي، ټول سره په تشویش کې. زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ دی، راشئ مسلمانانو ورونو، خو په حقیقت سره مسلمانان یاست او د افغانانو سره خواخوږي لرئ. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. 340 خلک کېږي چې په افغانستان کې جنگ دی، انفجار دی، مرګ دی، جوبله ده، وینې تویدل دي. مسلمانان ورونو، څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ ستاسو ورونه یو کنه؟ څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځئ، زما په ټولو نړیوالو او په ټولو مسلمانانو باندې مې غږ دی، د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مه پرېږدئ نور. دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځئ، د دوهې خبرې به هم روانې. تاسو زموږ معنوي پلرونه یاستئ، تاسو زموږ عالمان یاستئ، تاسو زموږ مشران یاستئ، مسلمانان یاستئ. راځئ نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په موږ باندې رحم وکړئ. زما په ټولو عربو باندې غږ دی، په ټولو مسلمانی هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړئ. نور زموږ افغانان تنګ شوي وو، د جنګ نه تنګ شوي وو. په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا، د جنگ متظاهر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او ریډیم کو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو ورځپاڼو نه دا خواهش ده چې دونه غټې غټې تبصرې د افغانستان په مسلو په باره کې نه دي کول پکار. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي، دلته ترقیاتي کارونه روان دي، څه مشکل نشته دی. که امریکا هم وځي نو الحمدلله موږ پیاوړي اردو لرو، پیاوړي ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه، پولیس او انشاءالله د امنیت د ټینګولو وړتیا لري، ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي. صرف د هوایي ځواک کمی دی، چې پکار ده نړیوالو ته چې د هوایي ځواک عاجل کومکونه ورسره وکړي چې افغانستان امنیت راټینګ شي. وسلام. سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواد. د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کښېني، دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي، سیاسي مشکلات لري، ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی. او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغه جوړه راتلی شي. د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغه جوړه راغله، بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به روغه جوړه راشي. والسلام.
زه وری سره د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړي ده د قطر د دوحې د تړون په اساس، هغې کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې به تاوتریخوالی کامیږي، او نن سبا چې به وینو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي. دا څه وجه ده؟ مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه آزاد ولی زابل ولایت شاذی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ازادۍ راډیو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نشرې کړي. د ټولې نړۍ علما مسلمانان نارې وهي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مګر په پاکستان کې علما چې د ټولې نړۍ په خبرو اسلامیت ته غوږ نه نیسي، او افغانستان دارالحرب هر ګرځولی ده، جهاد یې کروا کړی ده، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی اس آی د ادارې لخوا روزل شوي، او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي، او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي، ټول د ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي، او د افغانانو وینې نورې تویې نه کړي، او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي پر پاکستان زور واچوي چې نور نو د افغانانو وینه بنده کړي، کنی و د دې وینې سیلاب تیاری سره وشورې دی، بیا د جهان ته هم انشاءالله ور ورسېږي. موږ خوشحالي یو جهان زموږ کې وسو.
انا مجاهد د کاوله د تګابل سوالی نه تاسو سره د ټلیفون کې لیکم. زما نظر د صبح په اړه کې چې د حکومت د کار کوونکي چې وایي چې هر رسول ها هر رسول ها باندې په دې نظر دی چې خلا د حکومت او د حکومت د هغه مامورینو او د هغه غټانو په سګمو کې داسې بم شته دي چې طالبان به د حکمتیار په شان د صلح مثال راشي او تسلیم بشي، د صلح ناری وهي او را بشي، دا به د حکمتیار غوندې مثال دی. د حکومت په لمن کې ځان وغورځوي، هرګس دا کار سر نه لري، او دا باندې سګمونه وباسي دي او دا د صلح خبرې چې کومې روانې دي، دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي، او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه لیکي ځینې احترامات ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه زما د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دغه هیله ده چې طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به موږ د سولې خبرې شروع کوو، خو د امریکایانو وتلو سره ګوره افغانستان امریکایان چې اوسي امریکایان اوس په اتو په حال کې دي، او بلې دا خبره ورسره مطرح کړي وو چې موږ به جنګ قربان مکو،
اوس امریکایان چې میټه وګدہ کړو هغه د امریکایانو کار دی نو چې به دا خبره ورسره مطرح کی چې ګوره تاسو صرف صرف افغان وژنه پیل کړی امریکایانو چې میټه وګدہ کړو هغه سره به د جنگ وکړي هغه سره به د ځخن دوی عکس العمل وکړي دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړی بس خیر او خلاص.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کولر څخه آزادی راډیو ټول کارکونکو ته اوریدو ته خپل سلام او احترام ته وړاندې کوم. په دې اړه خاص خبرونه خبرونه ولرئ. ورورا زه یو نظر ورکول غواړم ټول هیوادان ته ټول افغان ورون ته هغه پیغام یې درلود ورور چې موږ په هیواد کې سوله غواړو امنیت غواړو. دغه څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله وروسته چې په منځ کې مو جنګ روان دی نو دغه جنګ جګړو چې جوړېږي. السلام علیکم. جو په خیر څنګه راول ګرین جنر مانی مړ کې می د هلمند ولایت څخه اشاره نیولې ده. د ساده راډیو کارکونکو ورېدونکو ته ډېر احترام سلام علیکم. زما تر یو لاندې پیغام دی چې تاسو ته مې شرکې پیغام په دې ډول دی چې د حکومت څنګه د هله د طالبان څنګه د هله ورزو ده چې نو خپل جوړو غوښته وکړي. امبولانس ډېر ستړی دی ول کورو ستیراره دي یو بل لوري فشار یان دي یو بل لوري وسټان لري شپې دا کې خپل ځای سره غلي دي بولان دي کاینه کوي کناواده ټولې منطقې ګرځې تیراره دي. نو یې ورزو می داد چې ورو ورو جن بند شيخي دې څخه می دار زو او دا می هله ورزو د چلام ولس کو دلته په لشکري شهر کې په یو کور کې تنور کډیم پرتی دي شپاش کډیم دي وکړم دي ژوند ستړي دي خوارم ده څنګه کې تنه ستلای خپل ځای تنه ستلای. نو دا مې د حکومت او طالبان د دواړو څخه د غرضو د فکر چې وروغه جوړو وکي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د دیني علماو د غونډي او د غراز د سولې په تړاو ستاسو پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. خاغلی حلیمی د کانفرنس کې د افغان پلاوی مشرکه وله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرنس توپیر له پخوانیو هغو سره څه وو.
د کانفرنس له نورو کانفرنسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بلې په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې په سعودي عربستان کې د واسي تر مشرۍ لاندې همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرنسونه شوي د مختلفو هیوادونو دینی علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکاره کړی او پریکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرنس کې فرق دا و هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړو یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي د کانفرنس کې هغه خلک خپل خبرې شاته سوي او په حقیقت پوي سوي او حقیقت درکړیو هغه چا چې په نورو وختونو کې د ټول نړۍ علما او امدان لري ویلي. زه به یو مثال د جاکارتا ورکم. په بوګور کې د دوه کال مخکې کانفرنس سره د پاکستان علما او ګډون کړی وو او هلته پریکړه هم وشوه خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هغه کانفرنس له وروسته اظهارات بیا کول چې نه موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرنس کې په کانفرنس کې موجود ښاغلي قادری قبلایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقی عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنیوی صدا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یو ځای بسول او له موږ سره په یو ځای بسول او امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علما او تاثیراتو همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او په زمن کې دا خبره کوله؟
خدای چې دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنوي ته مطبوعات ته کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته د سوسیالي دوی په ډیر صراحت باندې دا خبره وکړي. د کاغلی قبل ایاز بیان کاغلی قادری د دینی چارو وزیر د کاغلی تقی عثماني او د طاهر اشرفي د ټول بیان په ډیر وضاحت سره وي. مرموز غل پټي زمين نه وي په ډیر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یو ناروا جګړه ده د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره دا ده چې دوی باید سولې ته راشي، همدې خبر اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله ضمني ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې ته نه بلل شوي؟
د بلل شوې خبره نه، دا غونډه دا کنفرانس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. منګه په سعودي کې چې کله د واشل خوانه کنفرانس وسو، په یوه کنفرانس کې یو باندې یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناست وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په یوه وخت کې دوه درې ځله آماده سواله، بیا به مشکل پکې پیښ، یعنی د سفرونو مشکل پکې پیښ، بیا د یو نیم کال د کورونا مشکل وو. اوس هم تاسو خبرې فقط منګه دوه کسه له کابل نه راغلي، زه ښاغلی بلیغ صاحب، او له پاکستان هم دوه کسه راغلي، نور ټول آنلاین وو. په هر وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیل حق له مرګ نه تقریبا یو نیمه میاشت مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علما او سره هلته مجلس درلود، ښاغلي قبله ایازي مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې د کنفرانس چې منګني شو طالبان هم راوغوښتل شي، دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي موږ هیڅ معنی نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبله ایاز بېرته موږ ته ویلي چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات ورکول دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه و منلی. موږ خبره نه وږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کانفرنس درلود. دغه د منګه تقریبا نړیوال څلورم کانفرنس ده. په ټولو کانفرنسونو کې د منګل خوانه یا د کانفرنس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې ده چې دوی داسې کانفرنسونو ته شپېږي کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي، دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی اسلامي کبر د چتر ده، اما کله چې اسلامي بحث سره راځو دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. یو ماسک د دعا
بجانے ماز دخپلی مور کینا بجانے ماز دخپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو سترگو تور کینا بخاموش ہے کی بزلن تنگوی درل بزل اوڑما شور کینا